په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار په خیر. چې هر شنبه ده د تلیه میزان اومه د سپتمبر 9 په خبری راپورونو کې اوري. د امریکا دوه وتلو جنرالانو پرون د کانګرس غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه پوښتنو ته ځوابونه وویل. د لوی درستیزانو د کمیټې مشر زیاته کړه:
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یوه ترهګره ډله وه او پاتې شوې ده. دوی لا هم له القاعده سره روابط نه دي قطع کړي.
طالبان وایي چې د داعش ډلې پر ضد یې په دې وروستیو کې عملیات کړي دي. په هرات کې ګڼې کورنۍ مجبوره شوې د بې وزلۍ له کبله د خپل کور سامانونه خرڅ کړي. د ژوند په رنګونو کې له یوه کوچي اوري:
زه اوس قسم درته خورمه، ما نه هم پورې درس ویلی، خو زه دومره استعداد ماشاءالله لرم چې د پوهنتون شاګرد سره معادله ووایه.
دا خبری مجله تر اونی موده پیل له خبرونو کوو. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی. په رومانیا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړل. لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استماعي غونډې ته پرون وویل:
حقیقت دا دی چې افغان پوځ چې موږ او زموږ شریکانو روزلی و په ډېرې اسانۍ اوبه شو، او په ګڼو مواردو کې پرته له دې چې یو ډز وکړي موږ ټول حیرانه کړو. له دې پرته بل هر ادعا به رښتونې نه وي.
ښاغلی آستین زیاته کړه چې اداري فساد هم د دغو ځواکونو د کمزورۍ سبب سوی و. ټاکل شوی ده چې نن هم د امریکا د استازو جرګې په یوه استماعي غونډه کې د امریکا پوځي چارواکي د کانګرس د غړیو پوښتنو ته ځواب ووایي. په پرونۍ غونډه کې د دفاع وزیر ترڅنګ د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی هم برخه اخیستې وه. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي که متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیري د اګست له 1.5 وروسته هم ساتلي وای، جګړې به نه وای درېدلې. جنساکي دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وویل چې کچېرې لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې وای، طالبانو به کابل نه وای نیولې. جنرال میلی دا هم وویل چې دا وړاندیز ولسمشر جو بایډن ته په پسرلي کې کړی و، خو دا حتمي نه و چې ولسمشر دې د ده له نظر سره موافقه کړې وای. د افغانستان ځینو ښځینه روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د بشري حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. دغو کسانو پرون په کابل کې غونډه وکړه او څرګنده یې کړه چې د نړیوالې ټولنې د مرستو بندېدو د ښځو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د عاقلي نوري په نوم یوې ښوونکي وویل:
موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو، د جهانی بانک او نورو مرستندویانو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو افغان ښوونکي معاشونه ترلاسه کړي او نجونو ته د هلکانو په څیر تعلیم چې د دوی اساسي حق دی ورکړي.
د اغلی نوري په وینا یو له کوشل زره ښځینه ښوونکو او په روغتیایي برخه کې 14000 ښځو له 2 تر 3 میاشتو پورې معاشونه نه دي اخیستي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې د دې له بشپړېدو سره به تر شپږم ټولګي پورته تر 12 پورې د نجونو زده کړې پیل سي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پرون وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په کابل کې د افغان میرمنو ځینو استازیو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي دې ژر تر ژره بیرته پرانستل سي. بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
تعلیمی ماحول چې هلته د دوی لپاره فزیکي او روحي تسکین او مسؤلیت موجود وي، هغه تضمین شوی دی. داسې طرز چارچوب جوړ شي، انشاءالله دا به د دوی د تعلیم په برخه کې ستونزې نه وي.
شغلی کریمی زیاته کړه چې په دې طرز عمل کې شونځیو ته د نجونو د تګ د ترانسپورت مسله هم شامل ده. خو دا ونه ویل چې کله به دا طرز عمل بشپړیږي. د بشري حقوقو د څار ډلې د نجونو د برخې مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته تیره اونۍ ویلي و چې طالبانو په خپله تیره دوره کې هم له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې دا ویل چې نجونې به شونځیو ته پرېږدي چې شرایط مساعد سي، او بیا دوی د رژیم تر اخره دا کار ونه کړ. افغان وکیل او د بشري حقوقو فعال فرشته کریمی پرون په پاریس کې د بشري حقوقو د ستري جایزې ګټونکې او بلل سوه. اته دیش کلنه کریمی د قانون غوښتونکو په نوم د بنسټ مؤسس ده چې له دې لارې په افغانستان کې قانوني مرستې کړې دي. دا د ټاکلي پلاوي له لوري پرون په پاریس کې د لودوویچ تراری یوو په نوم د بشري حقوقو د جایزې ګټونکو اعلان سوه. دا جایزه د تراری یوو په نوم نومول سوې ده چې په 1998 میلادي کال کې په فرانسې کې د بشري حقوقو ټولنه جوړه کړې وه، او لومړی جایزه یې په 1995 میلادي کال کې د نژادي تبعیض ضد سرلاري مبارز نیلسن منډیلا ته ورکړل سوه. په رومانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا د اخته کسانو شمېر د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1200 زیات شوی دی. په رومانیا کې د کورونا دا شمېر بې ساري ګڼل کیږي. تر دې مخکې په نومبر میاشت کې د 24 ساعتونو په لړ کې څه باندې 10000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په رومانیا کې په کورونا د ټولو اخته کسانو شمېر تر 1,200,000 اوړي، او د مړو شمېر 16,200 ته ورسېد. د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې رومانیا دویم هیواد دی چې لږ کسان پکې واکسین سوي دي. رومانیا 9.5 میلیونه نفوس لري چې له هرو دریو کسانو پکې یوازې یو تن د کورونا واکسین کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه درا پورونو برخه ته ورزو. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لومړی استمایه غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وویل چې په افغانستان کې شل کلنه جګړه یوه ستراتیژیکه ناکامي وه، او متحد ایالاتونو باید 3000 پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخه یې نیولې وای. جنرال مارک میلی طالبانو ته اندېښنه ښکاره کړه. د د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استمایه غونډه ته وکړه. موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یوه ترهګره ډله وه او پاتې شوې ده. دوی لا هم له القاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو. وبکتل شي چې طالبان واک ټینګولی شي یا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیلی شي، خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستان نه راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي، که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکنه نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا ډلې له 1200 تر 1500 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه بریدونو ته چمتو کولی شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون به له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. دې ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دښمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious
the war یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختم نشوه چې موږ غوښته، او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال میلی ده هم ویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټیکنالوژي اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزی قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی د سنا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمېر پوځیان باید په افغانستان کې وای. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه، ولې دې استعفا نه کوله؟ جنرال میلی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت هم لوی درستیز و په ځواب کې وویل چې دا د ده مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې ده ته تر ټولو ښه ښکاري، خو دا حتمي نه ده چې ولسمشر به د ده له خبرې سره موافقه کوي.
ومردل چې د امریکا یو پوځي چارواکي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات شوی او بېوزلي هم زیاته شوې ده. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هرات ولایت کې هم د طالبانو له واک ته رسېدو سره بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د هرات زیاتو اوسیدونکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپلو کورونو د وسایلو خرڅولو ته مخه کړې ده. حتی د هرات پوهنتون استادانو د بد اقتصادي وضعیت له کبله خپل شخصي کتابتونونه تړلي او کتابونه یې لیلام کړي دي. تفصیل په یو راپور کې
دلمر تر سوزند وړاند ګلان دی ولس کلن ګلستان هڅه کوي په ورته چغو سره رانیون کې جل کړي. دا ځوان نور څه نه لري او غواړي د خپلې کورنۍ د پنځو غړو لپاره د ډوډۍ موندلو په خاطر د درب قندهار سیمه کې د خپل کور توکي وپلوري.
موږ له کور څخه دا جامې او د پخلنځي وسایل د پلور لپاره راوړل، ځکه د کار کولو لپاره هېڅ نشته. غواړم دا وپلورم چې دوه ډوډۍ پرې واخلم او خپلې کورنۍ ته یوسم.
د ګلستان ترڅنګ په سلګونو هراتیان د بېوزلۍ له کبله د خپل کور وسایل په خورا ټیټه بیه پلوري. بیبی ګل شپېته کلنه ده او د ناروغ خاوند او دریو بچیانو لګښتونه باید د سړک په اوږدو کې د کور د وسایلو په پلورلو سره برابر کړي. هغه د سړک غاړې ته ناسته ده خو پیرودونکي کم دي، ځکه وسایل زاړه دي او د چا پام ځان ته نه جلبوي. د کور وسایلو ډیری پیر او پلور د هرات په درب قندهار سیمه کې کیږي. ډیری پیرودونکي د 50 کلن غلام حیدر په څیر دي چې یو څه له وسه کیږي او د دې وسایلو پیرلو تر ازي، ځکه چې دا وسایل ارزانه دي.
زه د کور وسایلو اخیستلو ته راغلیم، ځکه چې دلته د کور وسایل د پلورنځیو په پرتله ارزانه دي. خلک خپل وسایل د لوږې له امله پلوري، خو که ورته شیان له دوکانونو واخلي نو دوه چنده لګښت لري.
د بېوزلۍ ستونزې د هرات پوهنتون پر ځینو استادانو هم سیوری غوړولی او د عبدالقادر صالحي په ګډون یو شمېر استادانو د خپلو شخصي کتابتونونو کتابونه هم پلورلي دي. هغه په نړیوالو اړیکو کې د ماسترۍ سند لري او په هرات کې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د یوې لسیزې تدریس تجربه لري.
دغو کتابونو ټولګه چې زه غواړم وپلورم 1500 ټوکه مختلف عنوانه کتابونه دي. زه دا کار د ژوند مصارفو د تامین لپاره کوم، ځکه چې په یو کرایه شوي کور کې اوسېږم او باید د کرایې پیسې ورکړم.
د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه او دې هیواد ته د نغدو پیسو لیږل بند کړل. په هرات کې د طالبانو مرستیال والی مولوي شیر احمد امار وویل چې د دغو پیسو خوش کېدل او ورڅخه د استفادې پایل د سخت اقتصادي بحران د مخنیوي یوازینۍ لار ده.
لویه اقتصادي ستونزه دا ده چې د افغانانو شتمني کنګل شوې او نړیوالې ټولنې د دې هیواد د خلکو او پیسو په اړه فکر نه دی کړی. که نړیواله ټولنه ژر ملت ته دغه پیسې ورکړي، انشاءالله زموږ ټول ځوانان به دندې ومومي او موږ به له دې اقتصادي بحران څخه وژغورل شو.
په هرات کې د طالبانو له واک نږدې یوه نیمه میاشت تیریږي او دا د هغه چا لپاره ډیر زیات وخت چې هیڅ عاید نه لري او د پیسو په پور اخیستو او د خپلو کورونو د وسایلو په پلورلو سره ژوند کوي. هرات د افغانستان یو له هغه ولایتونو دی چې صنعت پکې زیاته وده کړې وه او په سلګونو کسانو په خصوصي فابریکو او کارځایونو کې کار کاوه. د هرې ورځې په تیریدو سره د هرات د سړکونو په اوږدو کې د کورنیو توکو پلورونکو شمېر مخ په ډیریدو دی او د هرات خلک د روښانه سبا لپاره هیڅ هیله نه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته ورجست. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، دا به واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو آرمی ټایمز ورځپاڼې پرون په دې عنوان لیکنه خپره کړې: افغانستان هغه هیواد چې احتمالا چانس ورسره هیڅ یاري نه ده کړې. د لیکنې په پایل کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوپکو د جولای د 9 نیټې څرګندونو ته اشاره شوې چې د خبریالانو یوې ډلې ته یې ویلي وو له 20 کلونو او د ټریلیون ډالرو له لګښتونو سره سره افغان امنیتي ځواکونه کافي ډاډمن نه وو چې د چیک پوینټونو د مدیریت یا هم د لارو د تصفیه لپاره څه کارونه وکړي. د ورسپانې په لیکنه تر دې خبرو دوی ونۍ وروسته طالبانو تقریبا پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه او پر پلازمینه کابل هم د حملې لپاره ځانونه چمتو کړل. آرمی ټایمز ورسپانه زیاتوي په خپرو شویو ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې کله هر ښار ته وسلوال طالبان داخلیږي افغان امنیتي ځواکونه خپله وسله پر ځمکه ږدي چې دې مسلې ګڼو کسانو ته ټکان ورکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوپکو هغه وخت ویلي وو د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه، سلامشوره او د همکارۍ په ماموریت کې مو پرتې ستونزې په وار وار رابرسیره کړې دي. د آرمی ټایمز ورسپانې لیکوال زیاتوي کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په پینټاګون کې یو کرمهران سوول هیڅ چا فکر نه کوه چې افغانستان به په دا ډول له لاسه ووسي او په 11 ورځو کې به یې پوځ هم دړې وړې شي. خو د ورسپانې په لیکنه اوس به جنرال میلی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستین روانه اونۍ مجبوره کړی شي چې پر خپله ارزونه بیا کتنه وکړي ځکه دواړه د کانګرس د استازو جرګې او مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټو ته حاضریږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د استازو جرګې د غړو او سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د امریکا بلې خبرونې بزنس انسایډر د افغانستان پر اقتصاد لیکنه خبره کړې چې د رکود په حال کې ده. د لیکنې د فایل عبارت دا دی چې د افغانستان تر ټولو ستر پور ورکوونکي بانک خبرداری ورکړی چې د افغانستان بانکي سیستم سقوط ته نږدې شوی دی. د افغانستان د اسلامي بانک اجرایه رئیس سید موسی قلیم الفلاحی بی بی سی ته ویلي د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته د غربي دولتونو لخوا د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او د مشتریانو د ورختای له کبله د افغانستان مالي سیستم له یو بلفل کړکېچ سره مخامخ شوی دی. بزنس انسایډر خبرونه زیاتوي اوس خلک په بانکونو کې یوازې خپلې پیسې باسي چې اکثر بانکونه فعال نه دي او ټول خدمات هم نشي وړاندې کولای. د خبرونې د مطلب له مخې د امریکا او متحده ایالاتونو تیره میاشت د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزي بانک اړونده شتمني ده. د پیسو نړیوال صندوق هم تیره میاشت وویل چې افغانستان به نور خپلو مالی منابعو ته لاسرسی نه لري. بلخوا نړیوال بانک هم اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پروژو تمویل ځنډوي. ملګرو ملتونو د دې میاشتې په لومړیو کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني دي د یو اقتصادي سقوط د مخنیوي په خاطر خوشې شي.
طالبان پر دې سربېره چې داعش ډله د افغانستان او د خپلې واکمنۍ لپاره یو جدي خطر نه ګڼي خبر ورکوي چې د دې ډلې پر ضد یې د افغانستان په پلازمینه کابل او ختیځ کې پوځي عملیات کړي او د دې ډلې ځینې غړي یې ژوندي نیولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسکونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د طالبانو ځانګړو قطعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیر اونۍ په وروستیو کې په جلال آباد کې د 6 کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې وی چاودنې یو طالب ووژه او د 3 طالبانو په ګډون یو تن ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربېره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه چې په هیواد کې نوم اخیستل کېږي هغه اسلامي امارت ګواښ نه ده او دغه هغه کوم فزیکي شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد په ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې دي چې هغوی یو پلان ترلاسه نیونه چې یو تعدید پیش کړي په زیاتره مواردو کې د اسلامي عمارت په مجاهدینو له لوري څخه له منځه وړل شوي دي. ډېری کسان چې له شمېرې لسګونه په روسیې کې نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه د داعش له لوري تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځانوژونکي برید له امله شاوخوا 1.5 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې وه او د امریکا او د هغې د متحدانو له لورې ځپل شوې نه وه، په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه فعاله کړه.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422111 2 4 1 1 5. شمېره بیا وایم 00422 0222 1 1 2 4 1 1 5.
د سلام وطندار خصوصي راډیو مسؤلان وایي د طالبانو په نوم ځینی وسلول کسان د دوی دفتر ته ننوتلي او له خبریالانو یې پوښتنې ګروېژنې کړي دي. د دې رسنۍ یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو کارکوونکي معرفي کړي. طالبانو ویلي چې د دې پېښې په اړه به دوی پلټنه کوي. نور په یو راپور کې
ورست تر بلې د رسنۍ د فعالیتونو په وړاندې د خندونو رامنځته کولو افغان رسنۍ اندېښمنې کړي دي. د سلام وطندار خصوصي راډیو مسولین وایي د یکشنبې په ورځ د عبدالملک صافی په مشرۍ یو ډله وسلوال چې ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت استخباراتو کارکوونکي معرفي کول د دغه رسنۍ دفتر ته ننوتلي دي. د دغه رسنۍ اجرایوي مسول ناصر عمر د سیشن بی پورز ازادي راډیو ته ویل د کار د سلام وطندار راډیو د کارکونکو خبريالانو پر روحي اغیزه کړی ده.
دغه کسان سلام وطندار ته راغلي وو، په اداري چارو او قراردادونو کې مداخله وکړه او دغه کسان شاوخوا 15 ساعته د سلام وطندار راډیو په دفتر کې ول چې دوی باید د سلام وطندار راډیو لپاره رئیس وټاکي. زموږ همکاران یې سخت خواشینی کړي او در رسنۍ کار ته اندېښمن یو.
نوموړي زیاته کړه د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو چې نمونه یې نه اخلي له دوی سره ژمنه کړې چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له دې موضوع خبر نه دي خو هڅه کوي پرې پوه شي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مرستیال حجت الله مجددي وایي د سلام وطندار راډیو له خبریالانو څېړنې غیر قانوني او ناسم اقدام دی او باید دا موضوع وڅېړل شي.
متاسفانه د دغه راډیو ته د استخباراتو او یا د کشفي ادارو په نامه ځینې اشخاص راغلي دي او د دوی نه څه پوښتنه کړي دي. دغه کړنې بیان ازادي او درسنۍ پر وړاندې یو ګواښ دی.
سلام وطندار راډیو چې په 1433 هجری لمریز کال کې په نشراتو پایل وکړ تر اوسه په بیلابیلو برخو کې خبرونه لري. نن سبا له تصویري او چاپي رسنۍ سره په خوا کې په افغانستان کې لسګونه غږیزې رسنۍ راډیوګانې هم فعالیت لري، خو د وروستیو راپورونو له مخې په تیرو دوه میاشتو کې په پلازمینې کابل او ولایتونو کې د ځینو راډیوګانو په ګډون یو شمېر رسنۍ د ګواښونو او مالي امکاناتو د نشتون له امله تړل شوي دي. په افغانستان کې خبریالانو او د رسنیو مسؤلین ټینګار کوي چې د رسنیو لپاره کاري فضا مناسبه نه ده او د خپل امنیتي وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې ځینو فعالانو د ښوونکو او روغتیا پالو په استازیتوب په یوه لارون کې د دوی د معاشاتو د ورکړې غوښتنه وکړه. طالبانو بیا ویلي چې دوی د تنخواګانو او نورو حقونو د اجرا په برخه کې جدي کار پیل کړی دی. نور حال په دې راپور کې
په کابل کې یو شمېر ښځینه مدني فعالان وایي که د ښوونکو او روغتیا فعالانو د معاشونو او نورو حقونو د ورکړې په برخه کې جدي ګام پورته نه شي، لرې نه ده چې دغه دوه برخې له نشت سره مخ شي. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یو سوله ییز حرکت په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د ټولنې د دې دوو مهمو برخو ښوونکو او روغتیا فعالانو اقتصادي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د دې مدني فعالانو یوې غړي تورپیکي مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تعلیم و تربیه د خوندو روزنې په ډګر کې او د صحي یعنې د صحت په ډګر کې ډېرې کار کړی دی او دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی د خپل هغه امتیاز هغه ماشونه نه دي ترلاسه کړي او دوی د زیاتره هغه مېرمنې دي او هغه خویندې دي چې د کور مصرف او د کور بوج په دوی باندې دی. نو دوی د ښځینه کارمندانې دي چې ټول نه ورته ضرورت لري او د دوی د ونډه په ټولنه کې ډېره اړینه ده.
اغلی تورپیکی وی دی وی ټولنې وګړي خوونکې او روغتیا پالانو ته اړتیا لري او د ټولنې حاکمان باید د دې ستونزې لزند پرته حل کړي. د نوموړي په خبره نړیوال باید د افغانانو هغه پیسې هم آزاد کړي چې د دوی لخوا کنګل شوې دي. له کوم راهیسې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د ډیرو دولتي ادارو د کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې د خوونکو روغتیا پالانو په ګډون اکثره دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبان بیا وایي دغه ستونزې ته د حل په لټه کې دي. د دې ډلې د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جدي هڅې روانې دي چې دا دې ته ورته نورې ستونزې ژر تر ژره حل شي.
نو د معاشاتو په برخه کې اسلامي امارت مسؤولین ډېر جدي کار کوي تر څو ژر تر ژره د معاشاتو د تادیې پروسه پیل شي او هیله مندي ستاسې دا ډېر ژر پیل شي. لږ تخنیکي کارونه په دې برخه کې د مالي وزارت د بانکونو په برخه کې پاتې دي، انشاءالله چې هغه محاسبې تکمیل شي د معاشاتو د تادیې پروسه به هم پیل شي.
ښاغلی کریمي دغه شان ویل نړیوالو سره هم په دې اړه بحث روان دی چې د امریکا لوري کنګل شوي پیسې هم ژر خلاص شي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړې دي. لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو اجتماعي غونډې ته پرون دا خبره وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي که متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیري د اګست له 1.5 وروسته هم ساتلي وای، جګړه به نه وای درېدلې. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار